السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د کابل په لویدیځ کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت ومانه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل د پولیسو ویاندوی خالد زدران تیره شپه رسنیو ته وویل چې دا پیښه د ښار په شپږم امنیتي حوزه کې د سپرلۍ پر هغه موټر شوې چې دشتې برچې ته روان و. د خالد زدران په وینا په دې پیښه کې شپاړس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د زیاته کړې چې دوه کسه وژل سوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې په دغه برید کې د 25 کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن افغانستان ته تللی دی. له ده سره په دې سفر کې د جمعیت علماء اسلام ګوند څو نور غړي هم ملګري دي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې مولانا فضل الرحمن به په دې سفر کې چې له لسو کلونو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر دی، د ټي ټي پي او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسئلو خبرې وکړي. کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر اغیز څه کېدلی شي په دې اړه وړاندې په خپرونه کې درته یوه مرکه هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسېدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم زدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر وي. په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شلوره مسابقه د جنورۍ پر 1، دویمه یې په 14 او دریمه د جنورۍ په 18 ترسره شي. د روسیې پاوز پرون شنبه په دونیتس کې پر هستوګنو سیمو توغندي وتوغول چې په نتیجه کې د 5 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. د روسیې پاوز وایي دا بریدونه یې د اوکراین له لوري د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسي پوځیانو پر مورچو د بریدونو په ځواب کې کړي دي. روسیې په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر هستوګنو سیمو ملکي تاسیساتو او عادي خلکو بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې روسي ځواکونه د دونیتسک ولایت پر کروسوکس ښار په توغندیو 11 تنه وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران د باندنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه وکړه. کاترین کولونا له حسین امیر عبداللهیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي خپل ایراني ساری ته مې خورا څرګند پیغام وړاندې کړ. په سیمه کې د ترنګلتیا خطر هیڅکله دومره ډیر نه و. ایران او نیابتي ډلې باید فورا بې ثباته کوونکي هلې ځلې ودروي. دا خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش پر غاړه واخیست. د قربانیانو د کورنۍ غړي مو پوښتلي.
تګ را تګ یې په کاسټر موټر کې و چې د بچي په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو.
په دغه چاودنه کې شاوخوا 25 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته تللی. آیا د افغانستان پاکستان د اړیکو پر خوالی به کوم اغیز وکړي؟
په دې اړیکو پر غولو کې به د مولانا فضل الرحمن رول زما په نظر باندې ډیر پیکات ځکوي چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل الرحمن ته هغه شی غاړه نشودله لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده.
د جمعی پر رسیدو د متقاعدینو ستونزې ډیرې شوې. د هغوی اصلي شکایت څه دی؟
دا دریم کال ده چې د تقاوتي حق و حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو.
او اسرائیل ادعا کوي چې غزه کې د حماس پوځي تشکیلات له منځه وړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د خبرونې د سر راپور ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، داعش ډلې په کابل کې د پرون ماښام چاودنې مسؤلیت منلی دی. په دې پیښه کې چې د ښار په لویدیځه سیمه کې دشتې برچې کې پر یو کاسټر موټر شوې، یو شمیر کسان وژل او ټپیان شوي دي. د کابل د امنی قمندانۍ چې د طالبانو تر واک لاندې ده ویلي چې پیښه کې دوه کسه وژل سوي او 14 نور شاوخوا ټپیان دي. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت بیا د دې چاودنې مرګ ژوبله 25 تنه یاده کړې ده. ورزو زموږ خبريال ته امید زهیرمال ته چې په دې اړه دغه راپور وړاندې کوي.
تکیهگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به همو تکیه داشت.
د کابل د دشتی برچی د تیرش پی چاودنه که د وژل شوی محمد علی کاکا حسین ریحانی ده چی د خپل وژل شوی وراره پاړه غیږي
در صرف نظر کرد مصروف به
او وشت کلن محمد علی درې خويند یو دوه ورونه لري خو دی وی اتکسیز کورنۍ ټول مسؤلیت ورتر غاړي وو. هغه د کابل په هنتون د جیولوژي او معدن څانګې د دویم ټولګي محصل و، مګر د جمهوریت له سقوط وروسته د اقتصادي ستونزو له امله په هنتون پرې خو دا د خپل کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره کار پیل کړ. حکای حسین ریحانی وای تیر شپه په همدې کاستر کې چې 14 پرې وشوه له کار کور ته پر لار وو.
تګ را تګ په کاستر موټر کې وو چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو. څو هغه یو څه پیسې چې په زحمت او ستړیا یې ګټلې خپلې کورنۍ سره پرې په یو دسترخوان څه وخوري. خو له بده مرغه هغه کسان چې بلې کاستر کې سپاره وه یا زخمي کور ته راغلل او یا بیا هیڅ کور ته رانغلل.
د کابل په دشتي برچی کې د پرون ماښام د 14 مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د داعش خراسان ولایت په ټلګرام ادعا کړې چې په دې 14 کې 20 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران بیا تېره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي په دې 14 کې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه نن په خپل اکسپانډه د تېر ماښام د ټپیانو وژل شویو شمېر 25 تنه ښودلی دی. داعش داسې مال په پلازمینه کابل کې د 14 مسؤلیت مني چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست د تېر یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دې ډلې بریدونه 90% کم شوي. هغه دا هم وویل چې واک ته د دوی له رسېدو وروسته په مذهبي ځایونو، تعلیمي مرکزونو او عامه غونډو بریدونه د تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو لخوا شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. په دشتي برچي کې له دې 14 وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن په خپله اکسپاړه د هدفي بریدونو د پای ته رسولو او د افغانستان د شیعهګانو د خوندیتوب او د دې پیښې عاملینو ته د سزا ورکول غوښتنه کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسیونو هم دا پیښه غندلې او غیر اسلامي او بشر ضد کړنه یې وبلله. خو د طالبانو یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د دې 14 مسؤلین طالبان بللي او په یوه اعلامیه کې یې چې په خپله اکسپانډه یې خپره کړې لیکلي دا د هغو بریدونو دوام دی چې په تېرو 10 کې د افغانستان شیعه وګړي په نښه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا د مقاومت جبهې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. وقت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د ډېرو بریدونو او چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان ولایت منلی او طالبانو یې هم پړه پر دوی اچولي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو اوسنی رژیم ادعا کوي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
تاسو مخامنه خبرې مجلې ته غوږی چې تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. راځو د ورځې بلې تودې موضوع ته. پاکستانی رسنۍ وایي چې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان نن افغانستان ته تللی دی. له ده سره په دې سفر کې د جمعیت علماء اسلام ګوند څو نور غړي هم ملګري دي. د پاکستانی رسنۍ د راپور له مخې مولانا فضل رحمان به په دې سفر کې چې له 10 کلونو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر دی، د ټي ټي پی او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد جان شکیب د دسمبر په 14 له مولانا فضل رحمان سره وکتل او هغه ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. فضل رحمان تر دې وړاندې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې په 2013 کال کې افغانستان ته تللی وو. پاکستان تور پوری کوي چې د ټي ټي پی غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان خاوره کاروي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. تېره اونۍ خپله ښاغلي فضل رحمان هم په یو خبري کانفرانس کې وویل چې کابل ته د تګ یوازنی هدف دا دی چې د ده په ټکو د افغانستان او پاکستان د واکمنانو ترمنځ راغلې ترنګلتیا پای ته ورسوي او خړېپړې اړیکې ښې کړي. آیا همدا سیده کابل ته د پاکستان د جمعیت علما د اسلام د مشر راتګ یا سفر په څه معنا دی او اغېز یې څه کېدلی شي؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو مې د یوې مرکې په ترڅ کې د چارو د کتونکي میرویس افغان نظر پوښتلی دی.
مننه اول خو دا باید ول سي مولانا فضل الرحمن د یو بولس کسيزه دل سره کابل ته تللی دی او کابل ته ترته ګوراد دی د وزارت خارجه سره کتلی وو. یعنی وزارت خارجه هغه احکامات ورته وایو یا هر څه ورته وایو هغه په لاس ورته ورکړي چې پر دا موضوعاتو باس کېدلی شي پر دې نشي کېدلی. په هغو موضوعاتو کې چې یوه ده هغه د ټي ټي پي مسله ده. په ټي ټي پي کې د ټي ټي پي بیا له مولانا فضل الرحمن څخه ډیر بد وړي او بد ځکه ځینې وړي چې مولانا فضل الرحمن بیا بیا ټي ټي پي خوارج بللي وو او هغوی ته په ډېره بدو الفاظو باندې یاد کړي او پر ده باندې بریدونه هم سوي وو. یعنی پر مولانا فضل الرحمن باندې بیا بیا بریدونه هم سوي دي د توندلارو ډلو لخوا څخه. نو د ده کوشش خدا روان دی یا د پاکستان کوشش خدا روان دی چې له کابل سره په د کابل د موجوده حکومت سره خرابې اړیکې بیرته ورغوي. اما په دې اړیکو په رغولو کې به د مولانا فضل الرحمن رول زما په نظر باندې ډیر پیکا ځکه وی چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل الرحمن ته هغه سی غاړه نشودله لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده لکه څنګه چې دا موضوع تر ډیرو خلکو پورې رسیدلې ده ځکه مولانا فضل الرحمن د طالبانو له فکره بدل ملا دی. هغه په تمامه معنا باندې د طالبانو د فکر څخه بدل دی. د طالبانو د فکر جوړه ډله په پاکستان کې هغه دا د ټي ټي پی ډله ده یا د حفیظ ګل بهادر ډله ده یا د منګل باغ ډله ده چې هلته فعالیت کوي دا د په روایت کې د طالبانو سره یو شان دی او د دوی بیعت یې کړی دی.
څو ورځې وړاندې د طالبانو د کندهار والی ملا شیرین چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مشر هم دی هغه پاکستان ته سفر وکړ. دا دینن مولانا فضل الرحمن راځي د اړیکو د خوالي لپاره هڅې کیږي اما هغه کوم چارواکي چې باید دغه هڅې وکړي چې هغه د بهرنیو چارو وزیران دي هغوی دا هڅې نه کوي. په یوازې دغه سه تقریبا د ټیټی کچه کسان یا د ګوندونو مشران یا هم والی زی ولې فکر کوي د حکومتونو په کچه باندې هغه اصلي مسؤل کسان دغه سفرونه نه کوي؟
دواړه سفر د پاکستان په خوښه باندې یا د پاکستان په غوښتنه باندې ترسره شوي دي تر کومه ځایه پورې چې زه خبر یم. د ملا شیرین قضیه بیل د ملا شیرین ډیر ځواکمن دی په طالبانو کې ډیر اثر رسوخ لري په طالبانو کې. دغه اثر رسوخ او د ده ځواکمنتیا ته په کتو سره پاکستان په دې وفهمېده چې کچیرته د ملا ایبت الله پر څوکۍ ناست کس ته ځان رسول غواړي یا هغه قانع کول غواړي نو ملا شیرین باید قانع کړل شي ځکه همدا نظر په افغانستان کې دننه په طالب چارواکو کې هم موجود دی. نو دوی د ملا شیرین نه غوښتنه وکړه چې راشي او د پاکستان دوره وکړي. دا یو اړخ دی. بل اړخ ته چې موږ د مولانا فضل الرحمن تک ته ګورو دا غوښتنه هم د مولانا فضل الرحمن لخوا څخه شوې ده چې د افغانستان د جمهوری حکومت ترلنګې دور اورسته مولانا فضل الرحمن د خواهش درلود چې د یو لار سی په کابل کې وویني له خلکو سره وګوري یو هفته په کابل کې تیر کی. نو دا خود وا جلا شاندي او تر کومه د پوره د ملا شیرین اهمیت ته هغه په افغانستان کې تر بل هر وزیر ډیر زیات دی. تر ملا یعقوب یې اهمیت زیات دی. استخباراتو تر رئیس تر بارني چارو تر وزیر تر کورنی چارو تر وزیر اهمیت زیات دی. اما ملا فضل الرحمن د پاکستان په سیاست کې هغه رول نه لري.
اړیکې هم پر څو مسلو خراب دي چې همدغه د ټي ټي پی موجودیت دی چې پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې د پټې ځای لري. طالبانو هم ورته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې ده. بل موضوع چې بیا د افغانستان واکمنان ورسره جوړ نه دي هغه له پاکستان په دومره ګڼ شمېر کې د کډوالو راایستل دي چې په ژمي کې هم ادامه لري. فکر کوي دغه سفرونه یا هم د مولانا فضل الرحمن راتګ به دغه ترنګلي اړیکې یا دغه کومې ستونزې چې روانې دي دغه ته د حل لار ولټوي او کنه فکر کوي دا سفرونه به په دغو مسایلو چې مایات کړی د ټي ټي پی موجودیت چې د پاکستان د ادارې مخ په افغانستان کې دي او د کډوالو د راایستلو موضوع په دغه کوم اغیز ونه کړي؟
ګوره ټي ټي پی خو یو په سیمه کې له ټولو منظم عسکري تنظیم دی. څومره چې ما سټډي کړې ده څومره چې ما پر ټي ټي پی باندې مطالعه کړې ده تیر اونۍ دی په پاکستان کې یو غونډه درلوده چې په شپو شپو یې دوام وکړ او بیا یې هغه چې خپل تشکیلات یې اعلان کړل تاسو په لیدلې وي تغیرات یې راوستل. نو د ټي ټي پی څخه د پاکستان ویره پر ځای ده چې په کومه اندازه و ټي ټي پی ته کتل کیږي دا یو اړخ دی د موضوع. او بل اړخ ده تر کومه ده چې د ماجرو یا د کډوالو مسله ده د کډوالو مسله دوی تر مخه حل کړله. د پاکستان یو پټ استخباراتي پلاوی راغلی و کابل ته تر هغه وروسته په نومبر میاشت کې دا راغلی و تر هغه وروسته بیا په دسمبر میاشت کې د طالبانو یو پلاوی پټ ولاړی و اسلام آباد ته. په هغه کې دوی د افغان کډوالو مسله دې سټیج ته راورسول دا به ډیر ورو کیږي ډیر به سلو کیږي او تر مارچ پورې به ډیر زیات نورم دا سلسله ورو کیږي.
د چارو کتونکو میرویس افغان و چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر احتمالي اغیزو خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. د غزې د جګړې وروستی حال مهم اخیستی، خو اوس افغانستان کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې یو شمېر متقاعدین د خپلو معاشونو له نه ترلاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډېر ژر به د دوی معاشونه ورکړل شي. دغو متقاعدینو ازادي راډیو ته ویلي له څو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي، او په اوس وخت کې چې ژمی هم راغلی په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د ژمی پر رسیدو سره له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او د ژوند د لګښتونو او اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي، او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسېدونکی شیرزاد چې 5 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالی یې ورکړی، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و
غیر این زکاله مل تقاعد کی گی واجب پلمری کال کی می پیسې اتر لا سکری ور سره هغه متحد معاشونه دایرا کړي. سره لتی چې داس موږ حق ته هر میاش پسبوک له معاشونه څخه پیسې کومولي، او د دولت په حساب په ډیری دي کوم نو شو کولای خپل حقوق تر لا سکو.
امو اک مثلا مره په واپس پر ما نده.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې له تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاری چاپیریال نشته ورته چې د خپل کورنۍ ورځنی اړتیاوي د مرستو پورونو له لارې پوره کړي.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق حقوق مې نه دی اخیستی، او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو. نه یوازې زه، بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې کوم ستونزې لري، او که فرضا زموږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغوی مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یا څه کومک ونه کړي، موږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور پسې نه وینو.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نه شم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی. شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش او اوبو تېرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړي چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوي، او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی، او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاری له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی، او په دغه هېواد کې له 9 میلیونه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوس هم ورځو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې وروستي وضعیت ته. د اسرائیل پوځ وایي چې په غزه کې د حماس ډلې پوځي تشکیلات په بشپړ ډول له منځه وړي دي. د اسرائیلي پوځ په وینا ځواکونو یې په تیرو دریو میاشتو کې په غزه کې د حماس 8000 وسلوال وژلي او بې شمېره وسلې هم کشف کړي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د اسرائیل پوځ وایي الوتکو یې هغه فلسطینی سختدریزي ویشتي چې په لویدیځه غاړه کې د دوی پر ځواکونو برید کړی و. د دوی په وینا په دې هوایي بریدونو کې 6 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ او پولیس وایي چې د دوی د سرحدي پولیسو یو افسر نن یک شنبه هغه مهال ووژل شو، او یو شمېر دور ژوبل شول چې د لویدیځې غاړې په جنین ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د موټر په لاره کې چاودنه وشوه. له بلې خوا د اسرائیل پوځ وایي د غزې په شمال کې د حماس پوځي تشکیلات له منځه وړي دي، او اوس د دوی تمرکز د غزې په مرکز او شمال کې د عملیاتو پر دوام دی. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری پرون شنبه په یو خبری غونډه کې وویل د غزې په شمال کې د حماس پوزی تشکیلات او جوړښتونه په کامل ډول له منځه وړل شوي او د دې سختریسي ډلې اقدامات اوس یوازې چیتو پرک لیدل کیږي. د دې ته په اشاره چې د حماس پر ضد د دوی عملیات به ډیر وخت وغواړي وویل د دې لپاره چې د غزې په شمال کې حماس وځپل شي او د دې ډلې د پراخو بریدونو مخه ونیول شي درې میاشتې ولګېدي. د اسرائیل د پوز ویندوی همداراس وویل د دغه هیواد ځواکونو د تیرو درو میاشتو په عملیاتو کې په غزه کې د حماس شاوخوا 8000 وسلوال وژلي او لسګونه زره میله وسلې او میلیونونه سندونه موندلي دي. وروسته له دې چې حماس سختریزې ډلې د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او نږدې 1200 تنه یې ووژل او کابو 240 نورې یرغمل کړل. د اسرائیل پوز په غزې کې پراخ عملیات پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس له لوري اداره کیږي ویلي دي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه پورې تر 22000 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه وزارت نه دی ویلي چې د دغو کسانو څومره ملکیان او څومره پوځیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیه حماس تر هغه ډله ګڼي.
لا خبرنو ور اخوا
مده ټول وکي در توایو لکه څنګه چې یو شمیر خبري اعلان وایي چې درسنۍ د قانون نشټوالي له جدي ستونزو سره مخامخ کړي خو بلورته د طالبانو حکومت په یو نوې اقدام کې هڅه پیل کړي چې درسنۍ په برخه کې یو قانون رامنځته کړي.
که څه هم د افغانستان رسنۍ په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې له ډول ډول محدودیتونو او فشارونو سره مخامخې دي خو د طالبانو حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې د رسنیو قانون برابر او توشیح کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د رسنیو پر قانون دوه وارې په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې بیا کتنه سوې او بیا د دوی په عدلي وزارت کې یوې ډلې هم ورباندې کار کړی دی. ښاغلی مجاهد تېره شپه د پژواک خبري اژانس د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بحث کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه قانون تر بیا کتنو او بدلونونو وروسته د دوی عمومي مشر ته د توشیح لپاره لیږل شوی.
د مشرتابه دفتر ته د قانون سي توشيش نو هلته تر اوسه پورې موږ ورته منتظر وو او سي معلومات کوو. هلته حجم د قوانینو ده، یعنی دا بله ستونزه نشته. هلته ډېر زیات ادارو د ټولو وزارتونو قوانین چې نوي سوال له سره کره کتنه پې وسوه دقت پکې وسو هغه هلته تر کار لاندې دي. نو د نوبت ته منتظر دي څو پورې، ځکه په خپله علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی هغه په خپله بررسي کوي، په خپله ګوري دغه قوانین. نو طبعا هغه وختګیر سو
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1038 پیښې ثبت کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان د کوم قانون له مخې له رسنیو سره چلند کوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د ناوړه چلند موضوع د کوم قانون له مخې څېړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجداني له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د قانون خلا یوه لویه ستونزه وبلله.
که څه هم دوی په کاراته وایي چې دا قانون به تعدیل کیږي او بیرته دا به اجرایی کیږي، خو متاسفانه د دوه نیم کال د تیرېدو سره تر اوسه پورې دغه قوانین تعدیل نسو او دغه قانون د دوی لخوا توشیح نسو. که څه هم طالبان څو ځلې دوی وعده وکړو چې دغه قوانین به پلی سي، خو متاسفانه دوه کاله تیریږي. نن سبا او امرسانی د هغه موضوعات دي چې طالبانو په مختلف برخو کې مختلف قوانین ده دوی وایي چې دغه قوانین به زر اجرایی سي، خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم جدي اقدام پورته کړی نه ده.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی د نومبر میاشتې پر 21 د ټلویزیون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو په افغانستان کې په وروستیو کې له 1040 ټلویزیوني چینلونو څخه و او یا یې تړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لسګونو نورو رسنیو د تړل کېدو او د سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وزګارېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونیسکو په اعلامیه کې ویلي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکي فعالیتونو پر مهال وژل سوی دي. بلخوا د بی پولی خبرلانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. د دې ادارې په خبره خبرلان په خپل سری توګه نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو وروسته راپور اخلو. هغه دا چې په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د یو شمیر کورونو او جونګړو جوړېدو خبرګونونه پارولې، ځینې استایي او ځینې بیا نیوکه پرې لري.
خیر بینم که مخونه تیار کرده خاله گرمه مطعه میشینیم. خیر بینم که ما تیار کرده. تشکر از هنرمندان و فرهاد دریا.
دا یو زلزله ځپلی ماشوم دی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې کورونو کې چې دیا برخشت طرحې پر بنسټ جوړ شوي ژوند کوي. ازادي راډیو ته په رالېږل شوي ویډیو کې ښکاري چې دا ماشوم او د کورنۍ څو نور ماشومان په دې ګنبزي ډول کور کې له یو بل سره په لوبو کولو بوخت دي. دا کور چې دروازه یې خیمه سره تړلې او شاوخوا د کور لوخی هي د کرنیل وردګ یا د سنجاب وردګ ها د کلی اوسیدونکی عبدالله وایي چې دا کور تر خیمو ډیر ښه دی، خو په خبره یې د په څیر د یوې لویې کورنۍ لپاره یوه کوټه بسنه نه کوي.
موږ ډیر راضي یو، ښه ده. دا د خیمو په پرتله خورا فعال او ښه ده. هماغه مؤسسه چې دا کور یې جوړ کړی موږ ته نور هم راکړي. موږ واړه ماشومان لرو، یو کور زموږ لپاره بس نه دی، هرې کورنۍ لپاره همداسې دوه یا درې کورونه بس دي.
د برخشت د کورونو جوړونکي وایي د هرات ښار په شمال لویدیځ کې یې د سنجاب وردګ ها کلی زلزله ځپلو ته په یو دیرشو ورځو کې اووه دیرش بیرړي کورونه جوړ کړي او پر هر کور یو زرو پنځه سوه امریکایي ډالر لګښت راغلی. دغه کورونه ګرد او ګنبزي ډول جوړ شوي. په هرات کې د دغو کورونو د انځورونو له خپرېدو وروسته د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پرې بېلابېلې تبصرې کړې دي. یو شمېر د دغو کورونو غیر دودیزې او ناشته بڼې، د جوړونې په څرنګوالي، کوچنیتوب او د تشتابونو، پخلنځي او نورو لومړنیو اسانتیاوو په نشتوالي نیوکه کړې. دا کورونه یې د ژوند لپاره نامناسب بللي او د دغو کورونو جوړونکي یې د مرستو پر بې ځایه مصرف تورن کړي. فیروز احمد ازادی رادیو تا وویل
این خانه ها اینقدر هزینه به نظر من فکر نکنم برداره، اصلا بدون امکانات است.
ز فکر نکوم چې دې کورونو باندې دومره لګښت شوی وي، ځکه هېڅ اسانتیاوې نه لري. پخلنځی، تشنابونه او نور هېڅ نه لري. اساسي اسانتیاوې نه لري، د اوسېدو وړ نه دي. خو بیا هم زموږ هغه هېوادوال چې اړتیا ورته لري او سخت اقتصادي وضعیت لري مجبوره دي هلته ژوند وکړي.
از روی مجبوري، از روی ناچاري، از شرایط بعد اقتصادي زندگی میکنن، باید مجبورن اونجا زندگی کنن.
خود ټولنیزو رسنیو یو شمېر نور کارکوونکي بیا دغه کورونه د لنډمهاله سرپناه په توګه یاد کړي او د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو لپاره په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې یو مثبت ګام بللی دی. د دغو کورونو د جوړولو مسؤول انجینر شکیب شهابی ادعا کوي چې د برخشت کورونو طرحه تر دې وړاندې د یو شمېر هیوادونو لکه ترکیې، چیلي، نیپال، اکوادرو او ایران په زیانمنو سیمو کې عملي شوي او ډېره ښه پایله ورکړې ده. د دغو کورونو په جوړولو او طرحه کې خاورینې کڅوړې، د خاورې د مقاومت په موخه ځینې ترکیبي مواد، اغزن تار او نور ساختماني مواد کارول شوي دي. ښاغلي شهابي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیمو کې مخکې د نورو بنسټونو لخوا بیړني تشنابونه او حمامونه جوړ شوي وو او دوی یوازې غوښتل چې د ژمي د سړې هوا په مقابل کې د زلزله ځپلو لپاره موقتی او مقاومه سرپناه جوړه کړي.
واکنش ها در قسمت سبک ساخت از این
خبرګونونه د کورونو د جوړېدو ظاهري بڼې په برخه کې دي، خو هغه تودوخه چې دې کوټو کې د هغو کورنیو لپاره چې دغو کورونو کې د ژمي په دې سړه هوا او د هغې سیمې په سوړ اقلیم کې ژوند کوي، دا د دې کورونو جوړولو او د دې غبرګونونو ته منطقي دلیل دی.
و او اقلیم خشن کو منطقه داره، توجیه منطقي داره برای طرح یا بر تطبیق ای تر.
د هرات په شمال لویدیځ کې د برخښت طرحه کورونه د فرهاد دریا په ګډون د یو شمیر هنرمندانو په مرسته د زلزله ځپلو لپاره جوړ شوی. فرهاد دریا د جنوري په درېیمه رسنیو ته یو غږیز کلیپ واستاوه او وی ویل چې دا کورونه د 9,500 ډالرو په لګښت جوړ شوی. د دې کورونو جوړونکي ادعا کوي چې دا کورونه د زلزلې او نورو طبیعي پیښو په وړاندې مقاومت لري. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې هرات د څو خونړیزو زلزلو او ورښتونو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر اوچا د راپور له مخې په دغو زلزلو کې څه باندې 48,000 کورونه زیانمن شوي چې شاوخوا 10,000 یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي.